درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاس کوم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزی بستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغه مرستو د هرکلی ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نه شي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډېر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبې د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یو ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنې 2.5% ویلي چې د تولیداتو او د خدمتونو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 16,000 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نه ږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبې د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرون اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9 دی د دغه هیواد ملي اسامبل چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوی وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ رایخیستو بهیر پیل شي. د بېلابېلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره عیني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي، هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي.
د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګېدلو محدودیتونو ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
لارې بندې داسې رقم حکومت داسې رقم جوجي میاشته ګوره افغان زنانه راځي په ګېټ کې شپې ورځې سبا کې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبې دی. په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تېرې یکشنبې په ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان ستره محکمه په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخونی ولا او څلور ورځو بحثونو وروسته پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبې په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویې ویل ولسته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسی شو. اجازه راکړئ په ځانګړې توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبلی سبا د اپریل په نهمه غونډه کوي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شویو مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلی 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولې لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظمي څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپله دوره نه ده بشپړه کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ د خلکو غږونه.
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ چوکیادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دی تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شو نو دا ډېر ښه فیصله غید وکړه، ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده اور موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشاله دي. قومي اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل اور آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل ازاري شوی وه.
زما نوم مختار دی، زه تغبیر اوسیدونکی یم او تعلق مې د جماعت اسلامي سره دی او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه، ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یعنی طریقې استعمالولی او خپل حکومت پرې کولی، لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورنمنټ وکړه کوم سپیکر ډیپټي سپیکر چې کوم فیصله غیر عینی نو دېنه مخکې هم دغه شان یو کار شوی و چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا د سپریم کورټ فیصله راغلې وه. خو چونکې هغه فیصله عملي نه شوله او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله، ځکه چې 5000 ججان په مخالف کې او چې جم نشته دی. ان شاء الله ردی به زموږ دا عین ډیر ښه د غراشي.
السلام علیکم، زمان محمد جنید دے او زما تعلق چکم دے نو هغه سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے. د دې فیصله په اړه کې خو بزدا دا وایم چې اول خو پکار دا و اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړی چې د خپل ټایم پوره کړی 15 کال چې کوم د دې ټنور دے او د هغې نه بعد بیا چې کومه غلطی وزیر اعظم صاحب نو شول پکار دا و چې آئینی دغه باندې د عمل کړی چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلی او هغې کې اسمبلی له مطلب دا ده چې موقع ورکړی و اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیش کړی وي او داسې جذباتي فیصله نه وکول پکار. دې سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز راغلل او مسائل نور هم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامي ضلع چارسده دی سابق جنرال سیکرټری مو او نن چې کوم دا سپریم کورټ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب دا چې پاکستان بچو
ویوا لا لیبرتاد
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته‌ای مون رو تسلیم
going to put America first.
The referendum
show that this is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنو روزر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د جنونو د زده کړو ممانعت وغاند. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریځ نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اروپایي پارلمان غړو د نجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي پارلمان پرون پنجشنبه د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپایي پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. طالبان باید خپله پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره، بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دې بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو رئیس په تېرو څه باندې 200 ورځو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب فلاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبرلانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبرلانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست له 2 ورځو توقیف وروسته پرون خوشې کړ، خو په غور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبریال غلام رباني هدفمند چې 2 ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندي ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له 10 ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطو خوشي شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 2 خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استاذ غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استاذ ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبریالان نیول شوي، له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشي کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه که خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تېره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هېواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینوار ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتګ تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پیوار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزه پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځي راځي او هر تنی د دې وس نه لري چې پاسپورت جوړ کا او د پاکستان ویزه واخلي. سنی افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې چې ټول اخوا څخه اخوا ګیر دي سي دي اخوا ګیر دي لارې بند دي داسره کوم حکومت داسره کوم علاج موجي میا چګورا اخوان زنانه راضي پوي ګیټ کې شپې ورځ سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره بند کړي دي ټول ګیر دي مورم ګیر دي اورورم ګیر دي ټول ګیر دي ورندارم ګیر دي مخوا راضي تور کوم پور دي بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته دي نشي تیرې دلای صدا غواړم چې هم دسي پدې کارټونو باندې پدې هغه باندې ټول پریږي خلاص تیر شي.
همایون دا مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزه نه لګيږي په شله بیمار نشي راتلای دی خواته هم دا اوس مشکلات د دوه لورګان می دی راتلای نشي دی خواته واده شویال ته په ځل تر راتلای نشي پاسپورت مسله د ویزه نشته ورسره په شله ویزه نه لګيږي پاسپورت لري او ځانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافي شي انا جان تګ را تګ وش به چې معافي شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک دا
نومه فیاض جی چې حکومت زمنګ پختنه دیو کې وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوری زکه دی کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ را تګ کولې شي او په دې وروستو کې هغه سہولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو میرمنو ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پیو وار کارت باندې به تګ راتګ کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی او اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار رقم شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موز اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیز ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بې نظمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او له کبله دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل په 8 ساعتونو کې وهي. د کندز کابل د مسافر وړونکي موټر یو چلوونکی پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لویې لارې تګ راتګ کوي په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل.
پنځوس کلن
امام جان چې کابو شل کاله کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکی موټر چلوي دی هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورورا دا تونل کې جری دی سړک ډیر خراب دی ورورا ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسری دی او ډیر سخت ستونې سره خلک مخامخ دی. اواز ډیر ورنه چې هم سوالیم او غټ تونل کې داسې دود او داسې ګرد او داسې خاورې دی چې اندازه شیشه نه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکی همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله 3 ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی و.
مسیر را خیلی را خراب است. 500 600 الی 700 را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده. زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده لار بندی گی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگرا تک کوی. باید ده لار جور شی تر سو ده خلق ستونزی هواری شی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی 25 کلن عبدالله له اوسني حکومت څخه غواړي د سالنګ لویې لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات ده. خاک باد ده جوړې دي مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې 9 ولایت وصل کېږي. دې کې ډېر ازدحام ده بیروبار ده خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي. کوئی کار رسیدګي نشي کولای. ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټو وزارت ویان مولوي حمیدالله مصباح له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټو وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لویې لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالري هم د شمالي او جنوبي اړخ ته یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو له مخې د سالنګ تونل په 1433 لمریز کال کې یعنی له نن 50 کاله وړاندې د 2000 موټرو لپاره جوړ شوی و خو اوس په 24 ساعتونو کې له 10000 تر 14000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریه اتا
او یو دیش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسته.
پا خوست که ده کدوالو او بیر تا رستنیدون کچارو ریاست پا چوکارد کی پر 14000 بیوزلو او غریبو کورانیو باندی ده خوراکی توکو ده مرستو ده ویش بهیر پیل شویده. چارواکی وای چی؟ یا 340 کانتینر ده وریجو او غنم و مرستا ده چین لخوا شوی چی ده افغانستان پا طول ولایتونو کی بو ویشل شی. بلخواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کله مستحق خلک بې برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 14000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوه بوجۍ وریجې وویل. ویشلی
دنن مون کوم مرسته چې توزیع کړی یا په لګیاو توزیع کوو د لاس کنټینر په یو کنټینر کې څلور سو دش بری هغه ورجه ورکیری او دا غم غالبا نن او شپږ سو او سو مانس کې کورنۍ ته ورسېدل ځکه چې شپږ سو مونږ لسکړی دي او نور سره زوت حاله کې رول لیدما ویکړلې نو ان شاء الله دا غم سروې کړی و او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلی او ارزیرو غلی او بیا سروې کړی دی یو تمن ورسوله او پاتراپ ولسوله یو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپنګيري مشرون دی ولسوال سره مونږ ملکړی دي مرګري کړی مو دي هغه بیا غریب کسي ارزه لیست جمع کوي مونږ دې نه مؤسسات خپل مرسته لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپنګيرو او ولسوال دی نظر لوندې هغه بیا شمه لګو بیا توزی کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دو
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبری او زن خیرو په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي و ویشل شي هغه کسان چې مرسته تر لاسه کړه خوخواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیر شوې دي د خوز مرکز اړوند ورغه کلی اوسیدونکو ګردیز خان وایي
میک پدا ډیر خوشحال یم چې مو دی و د مرسته وسه شوی وي انده وخت سمیک دا ورسه د کډار ژاوی مستړی نه یو پدانه ځکه چې ګی نو ګبره ګډه چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګراین وس الحمدلله میک ټلیفون نه وکړه میګی ذاتي وک میک خدمات وک دوی ذات خدای وکي
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه
اته بجې هغه ته لوړو سره ساته څنه مې کې دفتر هغه باره مجرینو هغه ته لوړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غوې طالبې چې داسې کېنی بیا زه خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مې تیره کلاس چټي
دا پرچې
خو یې ملارګای دی اوس بکریم بکریم پور کړی والا شل رو پکې لاس رو پکې سپوتی دي چې نور والا یو
څه ولا چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 300 شلو کانټینرونو کې د غنم او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو څو پیغامونه راخلو
افغان خبره کوم نه غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبره راخستې دي د مکتبو مبارک کته سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غوم افغانستان شاته بود دا سر وی دی لیدې هندستان عبدالکلام هیڅ کزو مرسلم کله یما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره داس افغانستان مکتبونه چې بندي البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کوي د وسو ورځې پرسی یعنی یو مخم کني سوا شول دت باندې غور وکړي سوچ وکړي مثلا
کندار والے سر کني والے دا پیغام مستو مزه دی رډیو ته نن عبد الله دی زما یې بنو پیسې دا اوس روزه مراله مبین پیسې نور کی روزه ده خلک به مجبوری ضرورت پورته لري
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولی محترمه زمونږ غږ خو څوک نه اوري که دغه تاسو دغه مشکل دا د پاسپورټونو باره کې خلک به ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې به ځي دا ډیر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریک او په دې باره کې څه د حل لاره پیدا شي مننه
میدان وردګ ولایت جهاتو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازاده ارادو څخه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي د امارات مسؤلینو څخه دا هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې رادرومې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کېږي هغه اوه لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټوره نه ټولې کړي دي یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې دا څه حال دی مرات مسلینو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00202211234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونه ته افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې $2.5 میلیون بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډېر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پوښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی خو نورو چې خپل فعالیت دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمیدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. د آسترالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان آسترالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د آسترالیا د کورنۍ چارو وزارت اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغه افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي.
په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟ احمد شبری هم دا ظریف څپو کې دی پروګرام کې دا مسله له میلمنو سره څېړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ ړنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رایې لپاره غونډه جوړه کړې وه. اپوزیسیون وایي چې د پارلمان د ړنګېدو پرېکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخې انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نږدې $6 میلیارد پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس $1 په 1.8 پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوي دي چې نږدې ټوله تکیه یې پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکي اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کاکړ صاحب، د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ؟
په پاکستان کې یو داسې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی، نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم، یعنی اساسي قانوني هم. په دې وجه چې قانوني پلوزه په دې چې دا وخت سپریم کورټ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه. دوم مهمه پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکېچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملا یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او ولسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناولده او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د سترې محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي هیله مند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي، دا څرګندونه اورو.
د
دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتمادې له مخې پرېکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پرېکړه وشي. کاکړ صاحب، تاسو مخکې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده، خو ښاغلی صدیقي دا خبره رد کړه.
په هر حال دی پر خپل ځای باندې دی، خو دغه یو مشکل رامنځته سوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیرو خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې سوی دی چې د یو غونډې یا د یو اسمبلۍ مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځه وړي چې دی دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنۍ دسیسه وه. یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د ده حکومت لمنځه یوسي په دې چې د ده بهرنۍ تګلاره خپلواکه ده او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکرین باندې د فروری په 14 په کوم ورځ برید کوي. نو عمران خان هلته تللی و، نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه د ته یو لیک لیږلی دی. په هغه لیک کې دا ویل شوي دي چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي و چې دوی په دې ناخوښه دي. نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما دپاره دړکه ده او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې، یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباورۍ تحریک راوړی دی. نو دی دا بهرنۍ دسیسه بولي. البته د دې دپاره پردزه په وار وار پوښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلی ثبوت راکړئ، خو کوټلی ثبوت د نه دی ورکړی. مننه کاکړ صاحب. واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي تاسو؟
سپینې ماڼۍ له دې څخه په بشپړه توګه انکار کړلی چې دوی دې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي. لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه شو پټولی، نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري، نفوذ لري. دا چې واشنگتن څه وایي هغه بیل بحث دی، او ځینې وخت په دغه شي مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي. لیکن تر ډېره بریده زه په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته، او د دې تر څنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریس کې 180 ډیګري بدلون راغی. د پاکستان لومړی وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغو دریس د روسیې او یوکراین په مسله کې، او بیا د امریکا تورنول د لیک په هکله باندې، او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملي واکمنان چې دي، اصلي واکمنان